طبي زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي ماشای خدای دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ یئ او د طبي زده کړې د اومې دورې وروستي درس لپاره به حاضر شوی یئ. قدرمنو زده کوونکو پوهان آرین په نن درسي خبرونه باندې پیل کوم. هیله ده د نن ورځ درس هم تر وروستۍ شیبېره سره تعقیب کړئ. نن ورځ د کتاب په 15 صفحه کې نوی درس لرو، میټفارمین، انسولین او پرېډنیزولون پیژنو. درې ډېر مشهور درمل، ډېر مهم درمل همدغه پیژنو، خو مخکې له دې چې همدغه درمل وپیژنو ښه به دا وي چې په 43 صفحه کې ویل شوی درمل څه ناڅه تکرار کړم او له هغې وروسته نوی درس ته راشم. 43 صفحه، پروپرانولول. یو پروپرانولول، بل لورازیپام او بل لیډوکاین، دا درې درمل موږ پیژندلی دي. لومړی پروپرانولول، د دې په هکله خبرې کوم. پروپرانولول لیکل شوی دی دا د ګولۍ او ستنې په شکلونو سره پیدا کیږي. د وینې فشار د کمولو تر څنګ لاندې مختلفې د زړه ناروغۍ او ستونزې له منځه وړي. لومړی د زړه ضربان لوړوالی، که چیرې د زړه ضربان لوړ و، ټکی کار ډیوه ډیر و، نو د زړه حرکتونو په کمولو کې مرسته کوي. دوهم د زړه حمله مخنیوی، ام آی. دریم نیمسر درد یا نیمساری، چې مایګرین هم ورته وایي. په دې دریو حالتونو کې پروپرانولول استعمالېدای شي. د زړه ضربان لوړوالی، د زړه حملې مخنیوی، نیمسر درد. ګورئ، پروپرانولول معمولا د عصبي ډاکټرانو لخوا د نیمسری یا د مایګرین په درملنه کې هم استعمالی. هغه کسان چې نیم ساری درد کوي او تر څنګ یې د زړه ضربان ښکته کوي. کله چې زړه ضربان زیاتیږي، د زړه د غوښې ډیمانډ زیاتیږي، زیات اکسیجن او غذایي موادو ته ضرورت لري، چې له امله یې د زړه حمله هم رامنځته کیدای شي. رازی لاندې لورازیپام پیژنو. لورازیپام د برومازیپام په کورنۍ کې دی، هغوی سره ورته درمل دي. دا درمل د ګولۍ او ستنې په شکلونو سره پیدا کیږي. په لاندو حالاتو کې استعمال کولای شو: بی خوبی یا انسومیا، اندېښنه یا انزایټي، نارمی یا ریسټلسنس، د زړه ضربان زیاتوالی یا ټکی کارډیا. ډیر واضح تاسو ته لیکل شوی دی. لیډوکاین تاسې راسره پیژنئ، د انستیزای درمل دی، یعنی انستیزیا رامنځته کوي، بېحسي رامنځته کوي، د درد حس د انتقال مخه نیسي. لیکل شوی دی چې د درد کمولو او د عملیاتو د ترسره کولو مخکې استعمالیږي. دا د اعصابو سیګنلونه کته کوي تر څو له یوې ساحې څخه درد دماغو ته ونه رسیږي. دا د محلي انستیزي لپاره په ډیر عام ډول سره کارول کیږي. د ستنې اسپرے او د کریم یعنی جل په ډول سره استعمالیږي. ګورئ، ځینې وخت د لوبې پر مهال یا د کرکټ د لوبې پر مهال لوبغاړي د دردونو سره مخ شي، نو د ځنګړي سپری پر مات هماغه دردونه آرامیږي. فیزیو راځي، هغه ډاکټر چې په ګراوند کې د لوبغاړو درملنه کوي، هغه راځي دغه لوبغاړي په هغه برخه باندې چې فشار پرې راغلی دی، یا د ټروما سره مخ شوی دی، یا په توپ باندې لګېدلی دی، په هغې باندې سپری وهي. همدغه انستیزي درمل دي چې درد له منځه وړي. په ټوله کې لیډوکاین د لوکل انستیزیا یا د محلي انستیزي لپاره مهم دی. محلي انستیزي په دې معنی، ګورئ، عموم کې انستیزي په دوه ډوله ده، یو لوکل انستیزي ده، بل جنرال انستیزي ده. لوکل انستیزي داسې وي، ګورئ، چې په هغې کې یو کس مکمل نه نشه کیږي، یوازې د لاس یوه برخه فرزن یا د پښې په برخه کې هغه درد نه احساسیږي. فرزن یو څوک دی د غټې ګوتې په برخه کې زخم لري او ډاکټر یې ورته ګنډي، د دې لپاره همدغه ځای کې ورته انستیزي کیږي، یعنی نور ټول بدن هغه نه وي نشه شوی. بل جنرال انستیزي ده، په ځینو عملیاتو کې، خصوصا په اکثره غټو عملیاتو کې عمومي انستیزي کیږي، جنرال انستیزیا، چې په هغې کې یو کس دغسې وي لکه مړی، هیڅ درد نه احساسوي، چې څومره هغه څیرې کړې په چاړو باندې او عملیات ترسره شي، تر هغې پورې چې همدغه انستیزي په کې وي، د درد احساس نه کوي. د انستیزۍ د ورکولو لپاره خاص ډاکټران دي چې هغې ته انستیزیلوګ وایي. دوی د عملیاتو پر مهال د جراح ډاکټر سره څنګ کې وي، تیار ورسره د انستیزۍ درمل وي، او دا درمل دومره چټک تاثیر کوي چې د دو ثانیو د دریو ثانیو په جریان کې یو کس بېهوښه شي، په ځان نه پوهیږي، مستقیما همدغه رګ ته پیچکاري کیږي. کله چې انستیزیلوګ پوهیږي چې عملیات اوږده شول او د ناروغ څخه نشا یا انستیزي د وتو په حال کې ده، نو بیا په تعقیبي ډول سره لږ نور انستیتیک درمل یا د انستیزۍ درمل ورته تطبیق کوي. نو ځکه هر جراح باید په څنګ کې انستیزیلوګ ولري، او نه یوازې انستیزیلوګ دغه کار کوي چې یوازې پیچکاري کوي او د نشې درمل ناروغ ته پیچکاري کوي، تر څنګ یې د ناروغ حالات ګوري چې زړه یې څنګه دی، د زړه حرکتونه خو نه دي خراب شوي، تنفس یې څنګه دی، یعنی د ناروغ جنرال اسیسمنت کوي، عمومي څارنه یا ارزونه یې کوي. نو د لیډوکاین په هکله پوه شوی، د نشاور مواد دي د نشه لپاره، د دې لپاره چې یو کس ته عملیات کیږي یا دردونه ورته وي، د هغې لپاره د ستنې په ډول په موضوعي ساحه کې، فرزن د لاس په ساحه کې، د ورانه په ساحه کې، کوم ځای کې چې درد وي، په هماغه ساحه کې د پیچکارۍ په وسیطه تطبیق کیږي. راځئ صفحه واړوئ. نوی درس 15 صفحه، میټفارمین قوس کې هم همدغه لیکل شوی دی، ګورئ میټفارمین، او کوتی باندې ګورئ د درملو میټفارمین ور باندې لیکل شوی 500 ملی ګرام ټابلیټس. ښه، وایو یې دا د ګولۍ په شکل پیدا کیږي، د شکر ناروغۍ ضد درمل دي. د کومې ناروغۍ؟ د شکر ناروغۍ ضد درمل دي. دا درمل د انسولین حساسیت زیاتوي، او بل لور ته د ځیګر یا ینې څخه د ګلوکوزو جوړېدل کموي. ګورئ څو خبرې وشوې، دا د ګولۍ په شکل پیدا کیږي، د شکر ناروغۍ ضد درمل دي، د شکر ناروغانو ته ورکول کیږي. میټفارمین د شکر ناروغانو ته ورکول کیږي، او په کوم میکانیزم سره کار کوي؟ د انسولین حساسیت زیاتوي. موږ انسولین پیژنو، د پانکراس څخه افرازیږي، وینې ته ځي، او بیا په وینه کې چې کوم ګلوکوز دی هغه حجرو ته ورکوي. ځینې وخت انسولین په سم ډول سره فعالیت نشي کولای، حساسیتی کمیږي، فعالیتی کمیږي، نو دغه درمل د انسولین حساسیت زیاتوي، فعالوي، او بل لور ته د ځیګار یا ینه څخه د ګلوکوز جوړیدل کمیږي. د شکر په ناروغانو کې جدي ستونزه همدغه وي چې په وینه کې ګلوکوز زیات وي، چې دا یو ډیر خطرناک حالت دی. په دوامدار ډول په وینه کې د ګلوکوز زیاتیدل جدي خطر لري. نو میټفارمین داسې کوي چې د ځیګر یا ینه څخه په ینه کې ګوری د ګلوکوز ذخیره شته چې هغې ته ګلایکوجن وایي. په ینه کې ګلوکوز شته وي، د ذخیرې په ډول سره ګلوکوز شته دی. کله چې یو څوک وږی کیږي همدغه ګلوکوز وینې ته بیرته داخلیږي، او د شکر ناروغان معمولا وږی کیږي او ډیر ژر ژر وږی کیږي. علت یې همدا وي چې د دوی حجرو ته خوراک نه رسیږي، ګلوکوز ورته نه رسیږي، خو په وینه کې ګلوکوز زیات وي. ګورې ښه فکر وکړئ، یو د شکر ناروغ دی په وینه کې ګلوکوز لري خو هم حجرو ته نه رسیږي. ګلوکوز د وینې څخه حجرو ته نشي تللی، د رګونو څخه حجرو ته نشي تللی. نو کله چې ګلوکوز د حجرو څخه، البته د رګونو څخه حجرو ته نشي تللی، نو دې وخت کې حجرې وږی کیږي. کله چې وږی شي نو دماغو ته د لوږې سنټر دی هلته دماغو کې، هغې ته سیګنال رسیږي تر څو یو شخص د لوږې احساس وکړي. نو دوه کارونه ترسره کیږي، یو خو ناروغ یا د شکر ناروغ نور خوراک ته زړه ښه کوي چې نور خوراک وکړي تر څو ګلوکوز بدن ته داخل شي، او بل لور ته په ینه کې شته ګلوکوز، کوم ګلوکوز چې په ینه کې ذخیره دي هغه ټوټه کیږي، ګلایکوجن بیرته په ګلوکوز بدلیږي. نو په وینه کې د ګلوکوز اندازه نوره هم لوړیږي. یو طرف نه د خوراک له لوري دغه ګلوکوز راځي، بل طرف نه د ینه څخه. او مخکې له مخکې په وینه کې ګلوکوز زیات وي، ځکه چې د شکر په ناروغانو کې د وینې څخه ګلوکوز حجرو ته نشي تللی. نو که چیرې میټفارمین موږ ورکوو، د ناروغ د ینه څخه به ګلوکوز نه جلا کیږي او په وینه کې به د ګلوکوزو ساویه نه لوړیږي، یعنی ګلوکوز به په ینه کې ذخیره پاتې شي. بل لیکل شوی دی دا درمل د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي. د وزن په کمولو کې میټفارمین مرسته کولی شي. ځینې کسان چې غواړي وزن یې کم شي میټفارمین استعمالوي، خو په خپل سر یې استعمال ښه نه دی، ځکه ځینې جانبي عوارض لري. د ځیګر او پښتورګي ناروغان باید په احتیاط سره وکاروي. هغه ناروغان چې ځیګر کې ستونزه وي یا پښتورګي کې، ځکه معمولا د درملو استقلاب، د درملو میټابولیزم هغه په ینه او پښتورګو کې ترسره کیږي. په ینه کې میټابولیزم ترسره کیږي او د پښتورګو په واسطه بهر ته بیرته خارجیږي. که چیرې ینه سالمه نه وه، ستونزه لري، نو دغه میټفارمین په سم ډول په بدن کې نشي تجزیه کیدلی، او یا پښتورګي خپله وظیفه په ښه ډول نشي ترسره کولی، نو بیا میټفارمین د بدن څخه نشي وتلی. نو ځکه دا ناروغان باید احتیاط وکړي. ګورئ، په ډیرایو درملو کې، کله چې موږ درمل خایو، په ډیرایو درملو کې موږ دا خبره کړې ده چې دا درمل چې کله استعمالیږي د ځیګر ناروغان او د پښتورګي ناروغان باید احتیاط وکړي، ځکه هغه په سم ډول سره میتابولیزم نشي ترسره کولی که چیرې دا ناروغان وي، او هم یې له بدن څخه نشي ایستلی. میټفارمین موږ وپیژندل، راځي انسولین وپیژنو. لیکل شوی دی انسولین، قوس کې هم انسولین لیکل شوی دی. انسولین یو هورمون دی چې د ستن یا انجکشن په ډول سره بدن ته د پوستکي لاندې پیچکاری کیږي. انسولین یو هورمون دی، په طبیعي ډول سره خو دغه هورمون پانکراس هم جوړوي، خو که چیرې پانکراس دا وړتیا ونه لري چې انسولین جوړ کړي، بیا د ستنې په ډول سره د مصنوعي انسولین د پوستکي لاندې پیچکاری کیږي. بیا یې وایم، انسولین یو هورمون دی چې د ستنې یا انجکشن په ډول سره بدن ته د پوستکي لاندې پیچکاری کیږي. د شکر په ناروغانو کې انسولین د پانکراس په واسطه نه جوړیږي. ګورئ، د شکر په ناروغانو کې انسولین د پانکراس په واسطه نه جوړیږي، خو د شکر ډول ته فرق کوي. ګورئ، دا خبره په یاد ولرئ. په ځینو شکر ناروغانو کې انسولین جوړیږي، خو هم د انسولین لپاره ریسپټر یا آخذې کار نه کوي. خو په معمول ډول سره به ووایو چې د شکر په ناروغانو کې دغه انسولین کم جوړیږي یا نه جوړیږي. نو په پایله کې په وینه کې، ګورئ متن ته، نو په پایله کې په وینه کې شته ګلوکوز حجراتو ته نه جذبیږي، چې له امله یې په وینه کې د ګلوکوز اندازه زیاتیږي او شکر رامنځته کیږي. د دې لپاره چې په وینه کې شته ګلوکوز جذب شي، نو موږ ناروغانو ته د مصنوعي انسولین د ستنې په ډول د پوستکي لاندې پیچکاری کوو. موږ ناروغانو ته مصنوعي انسولین د ستنې په ډول د پوستکي لاندې پیچکاری کوو. لاندې یو ستن ده چې د انسولین لپاره تاسو ته یو انځور راوړل شوی دی. د پوستکي لاندې سب کوټانیس دغه ستن وهل کیږي. معمولا د ګیډې په برخه کې دغه ستن وهل کیږي. د ګیډې په برخه کې د پوستکي لاندې تطبیق کیږي. نو انسولین باندې پوه شوی، انسولین د شکر ناروغانو ته ورکول کیږي، او دا د درملو په ډول وي یا په مصنوعي ډول پیدا کیږي. نور په طبیعي ډول په انسان کې جوړیږي، خود شکر په ناروغانو کې شاید نشي جوړ. نو چې کله جوړ نشي، موږ یې په درملو کې یا د درملو په ډول ورکوو. راځي وروستی درمل چې پریډنیزیلون دی، دا پیژنو. پریډنیزیلون او دا ومانئ چې ځینې پریډنیسولون وایي پریډنیسیلون، خو عام او غوره تلفظ یې فریډنیزیلون دی، فریډنیزیلون. راځئ د فریډنیزیلون په هکله پوهیږو. پریډنیزیلون څه شی دی، کوم ډول درمل دی؟ لیکل شوی دی دا یو کورتیکوسټیرایډ یا کورتیکوسټیرایډ درمل دی. کوس کې هم کورتیکوسټیرایډ لیکل شوی دی، چې لاندې ستونزې له منځه وړي. ګورئ، کورتیکوسټیرایډ درمل دغه لاندې ستونزې له منځه وړي. معمولا کورتیکوسټیرایډونه پریډنیزیلون، میتایل پریډنیزیلون مختلف دي. ګورئ، ډیکاډران خپله کورتیکوسټیرایډونه دي، ډیکسامیټاسون، خو یو له هغې څخه پریډنیزیلون هم کورتیکوسټیرایډ دی. د یوه ډله درمل دي کورتیکوسټیرایډ، لکه انالجیک درمل ځانته درمل دي. انالجیک هغه درمل دي چې درد له منځه وړي، خو کورتیکوسټیرایډ درمل دا معمولا التهاب او الرژي له منځه وړي. ښه، کومې ستونزې له منځه وړي؟ لومړی الرژي. الرژي حالاتو کې پریډنیزولون کارول کیږي. هغه کسان چې الرژي لري او د الرژي له امله سخته نفس تنګي لري یا استما لري، یعنی ساه نشي اخیستی، هغې ته د ګولۍ استنې په ډول سره پریډنیزولون ورکول کیږي. بل التهاب یا انفلیمیشن، هغه کسان چې التهاب لري هغوی ته هم پریډنیزولون ورکول کیږي. التهاب یا انفلیمیشن. دریم، د انتاناتو مخنیوی. معمولا کله چې انتان رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، نو د هغوی د مخنیوي لپاره هم پریډنیزولون ورکول کیږي. د معافیتي سیستم ناروغي، معمولا هغه ناروغۍ چې د بدن د معافیتي سیستم په واسطه رامنځته کیږي، یعنی آټو ایمیون ډیزیز دی، د هغې د له منځه وړلو لپاره. ځینې وخت د بدن دفاعي حجرات د بدن په خپلو برخو باندې، فرضاً د بدن په یوه برخه باندې حمله کوي، یا په یوه بند باندې حمله کوي، یا د بدن په نورو حجراتو باندې حمله کوي. فکر کوي چې دا د بل ځای څخه یو میکروب راغلی دی. دې ډول ناروغۍ ته آټو ایمیون ډیزیز وایي. نو د معافیتي سیستم ناروغۍ دا له منځه وړي. د ګولۍ ستنې او شربت په شکلونو سره پیدا کیږي. په کومو شکلونو سره؟ ګولۍ ستن او شربت. پریډنیزیلون همدغه و. پریډنیزیلون او میتایل پریډنیزیلون دا تقریبا سره ورته دي. نو که کوم ځای کې مو پریډنیزیلون درمل لیدلو، تاسو به پوهیږئ چې الرژي له منځه وړي، التهاب له منځه وړي. معمولا هغه ناروغان چې نفستنګي لري د ژمي په موسم کې د یخې هوا څخه دوی په تنګ وي، ساباندی لري الرجی لري حساسیت لري هغوی ناروغانو ته همدغه پرنیزولون ورکول کیږي. هو به وایم چې د اومې دورې درسی بهیر هم پای ته ورسید و من الله توفیق. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې به له اومې دورې څخه ډیر معلومات لاسته راوړی وي، او په دې خو زه ډیر مطمئن یم چې ستاسې له ډلې هغه زده کوونکي چې په واقعي معنا زده کړې کوي هغوی په حقیقي معنا یو څه لاسته راوړي. نو په همدې هیله به بیا هم پاتې شم چې تاسې به څه لاسته راوړی وي، او دغه مختلف مضامین چې په دې دوره کې وویل شول تاسې به ډیر ښه زده کړی وي. او په یاد ولرئ همدغه رخصتیو کې چې یو څو ورځې تاسو ته رخصت درکول کیږي وقفه ده، په دې وقفه کې دغه مطالعې یا دغه کتابونه چې تاسې ویلې دي معمولا اومه دوره همدغه بیرته بیا تکرار کړئ. په دې سره به تاسې ډیر ښه وتوانیږئ. بل لور ته د کوېسچن بانک په هکله به ووایو چې تاسې کوېسچن بانکونه حل کړئ او کیلۍ ته یې هم ورسوئ. راځي ګرانو زده کوونکو اوس لپاره به حاضري واخلم. نن نه څلوېښتمه درسي خپرونه وه. د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه ډي توری ټاکل شوی دی. ټول زده کوونکي په نه څلوېښتمه شماره کې څلورمه دایره توره کړئ، ډي توری. تر راتلونکي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسې چې هر چیرې یئ خوشحاله اوسئ.
طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.